دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
طالبانو د بګرام پر اډې د برید مسؤلیت اخیسته. په پاکستان کې به محکمې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر حافظ سعید او ورسره څلور ملګري رسمن د ترهګرو په تمویل تورن کړل. افغان ژباړونکو ته د امریکا ځانګړو ویزو پروګرام تمدید شو.
درنو اوریدونکو، د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن یوه مسله داده چې د ډاکټر عبدالله د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي دي چې باید د ټولو ولایتونو رایې وشمیرل شي.
اگر یک ولایت هم شمارش نشن نتیجه تر میسازه.
په افغانستان کې نن د پولیو دوه پیښې ثبت شوې دي.
همه پیش دو روزگان ولایت بسطه او ارتباطات یا جنیتیک ارتباطات ویروس ده.
په برتانیا کې سبا ته عمومي انتخابات کیږي. په دې حقله پر راپورټ حواله. علاوه په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې په حقله د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د راپورټ په باره کې د جنرال طاقت سره مرکه هم لرو. خو اول نو شبا آشنا او شکیب دوست د نړۍ پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بګرام کې د وسلوالو طالبانو برید پای ته رسیدلی ده. د پروان د والی ویاندې وحیده شهکار نن امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو لومړی په سیمه کې د کوریایانو د غیر فعال روغتون په دروازه کې له چاودیدونکو توکو ډک موټر ته انفجار ورکړ او سملاسي د روغتون له ودانۍ نه د بګرام پر پوځي اډې ډزې پیل کړې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وایي چې په برید کې یوه میرمن وژل شوې او څه ناڅه اتیاتنه ژوبل شوی دي. قدوسی زیاتوي چې د پیښې ټول قربانیان ملکیان دي. په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت ویان ډګروال سونی لګید امریکا غږ ته ویلي چې برید پر روختون شوی او بهرنیو پوځیانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو د برید مسؤلیت منله ده. دا برید په داسې وخت کېږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې په خبرو بوخت ده. د افغانستان حکومت له دغه برید نه وروسته پر اوربند او د تشدد پر ختمېدو ټینګار کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
وادي رئیس جمهور ترامپ هم برای اجازه ما
لا ولسمشر غنی سره د ولسمشر ترامپ اجمنه هم دغه وچی د سولې د مذاکرات او اړوند موضوعات به په همغږی مختړو. کابل ته د خاغلی خلیلزاد روسي سفر هم په دی اړو ولسمشر خپل نظرونه ورته بیان کړل چې هم دا دری مورید دي. مکتمل روچی پر رسمي ډول پایلې ترې نه واورو.
د جمهور رئیسات ویان صدیق صدیقی وایي ک طالبان جګړو ته ادامه ورکړي افغان پوځیان به له نظام او خلکو نه دفاع وکړي.
د همدې خبر په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د بګرام هوایی اډې ته نږدې د موټر بمی چاودنې په سختو ټکو غندم. خبر شوم چې په دې برید کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو 15 عسکر زخمیان شوي دي. داسې راپور هم شته چې په څلور ملکي خلک په دې پیښه کې وژل شوي دي. روغتون پکې بالکل ویجاړ شوی دی چې د افغان ولس لپاره جوړ شوی و. امریکا د جګړې د ختمولو کوښښ کوي او د افغان ولس او امنیتي ځواکونو سره متحده ده.
د امریکا د متحدو ایالاتونو کانګرس هغو افغانانو ته چې د امریکا له پاوز او ملکی پروژو سره کار کوي د ځانګړو ویزو پروګرام یا ایسایوی تمدید کړی ده. سناتور جین شاهین وویل چې له امریکایي قواو سره په کار بوخت باډونکو ته د می په میاشت کې د څلور زرو نورو ویزو لایحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. د سناتور شاهین دا وړاندیز د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د بهرنیو عملیاتو د لګښتونو په لست کې هم شامل و چې د کانګرس د کمیټې لخوا منظور شوی ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړي چې د روزګان ولایت په خاص روزګان او د بغلان ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې دوه ماشومان په ګوزان یا پولیو اخته شوي دي. د جنوبي ولایتونو لپاره د پولیو ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا غږ ته وویل
د روزګان ولایت د خاص روزګان په ولسوالۍ کې دا پیښه مثبت شوې او نه په کمپاینو کې او نه په دعادي واکسیناسي چې په سیمه مرکز کې ترسره کېږي هېڅ واکسین نه دی تطبیق کړی. نو دا همه پیښه د روزګان ولایت په سطح او ارتباطات یا جنیتیک ارتباطات د وایرس ته خپله ترینکوډ د پیښې سره لري اتلسمه د او ځای په سطح د کندهار.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو په ضد د مبارزې ادارې یو مسؤول میرجان راسخ وی چې په ډنډ غوري ولسوالۍ کې ګزن وهلې ماشومه څلور کلنه ده. دا په بغلان کې د پولیو لومړنۍ پیخه بلل شوې ده.
اوس هم رازو نړیوالو مطالبه ته د امریکا د کانګرس دیموکرات غړو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیزا وړ په دوه مواردو تورن کړه ده. دیموکراتو وکیلانو ترامپ له واکس خپناوړ استفاده او د کانګرس د کارونو په مخنیوي تورن کړه ده. نور تفصيل شافعه سردار وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې دیموکراتو قانون جوړونکو ترامپ له دوه مواردو څخه په سرغړونه تورن کړ، نوموړي په دیموکراتانو لفظي بریدونه کړي دي. ترامپ په پنسلوانیا کې یوې غونډې ته په وینا کې د استازو د مجلس پر مشر نانسي پلوسي ملنډې ووهلې او د استهزاء اقدام یې د دیموکراتانو له هغه اعلان سره چې ویلي دي د امریکا، مکسیکو او کاناډا قرارداد یې منظور کړ ارتباط ورکړ. ترامپ وویل هیڅ غلط کار یې نه دی کړی. دیموکراتو قانون جوړونکو د سې شنبه په ورځ جمهور رئیس ډونالد ترامپ له واک څخه په شخصي استفاده او د استهزاء د تحقیقاتو په کار کې د کانګرس د کارونو په مخنیوي تورن کړ. له درو میاشتو تحقیقاتو او غونډو وروسته دیموکراتان وایي شواهد ښکاره کوي چې ترامپ له اوکراین سره د امریکا مرسته د خپلو شخصي او سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د دفاع وزارت پنټاګان د امریکا په حربي پانتونونو کې د سعودي عربستان له محصلینو سره هغه تمرینات ځنډولي دي چې له درسي ټولګیو نه بهر ترسره کیږي. دغه فیصله له هغه وروسته وشوه چې تیره اونۍ د فلوریدا په پنساکولا پوځي اډې کې د سعودي عربستان یو محصل په ټولګي کې ډزې وکړې. په پیښه کې درې امریکایي عسکر ووژل شول او اته تنه تاپیان شول. دغه محصل وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شو. له سعودي محصلینو سره د تمریناتو ځنډول به لس ورځې دوام وکړي څو ارزونې پای ته ورسیږي. اوسمهال څه ناڅه د سعودي 900 محصلین د امریکا په حربي پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
د هند په شمال ختیځ کې لزګونو کسانو د تابعیت قانون پر ضد مظاهره کړې ده. په پام کې ده چې دغه قانون په اساس مسلمانانو پرته د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هندوانو او د نورو دینونو اقلیت او د نورو دینی اقلیتونو پیروانو ته د هند تابعیت ورکړل شي. دغه قانون د هند ولسی جرګې لخوا تصویب شوه او د رایګیری لپاره سنا مجلس ته لیږل شوه. ده مظاهره کوونکو نن د صدر اعظم نریندر مودی د حاکم ګوند پر ضد شعارونه ورکول. دوی ویل چې د مودی حکومت د هند د اساسي قانون پر خلاف عمل کوي.
د میانمار رهبر آنګ سان سوچی د روهینګیا مسلمانانو د قتل عام تورونه رد کړی دي. میرمن سوچی چې د نوبل جایزې ګټونکې ده د سې شنبه په ورځ په هالند کې د عدالت نړیواله محکمې ته ویلي چې د قتل عام په اړه شته شواهد وقلاونکې دي او اسناد بشپړ نه دي. میرمن سوچی د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د پوځیانو د عملیاتو په دفاع دیرش دقیقې خبرې وکړې. هغه وویل چې د 2018 کال د اگست په میاشت کې د پوځیانو تصفیوي عملیات د روهینګیا وسلوالو په ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو د دغو عملیاتو له امله څه باندې 200,000 روهینګیان بنگلاديش ته مهاجر شول.
په پاکستان کې یوې محکمې د لشکر طیبه ډلې مؤسس حافظ سعید او ورسره څلور نور ملګري رسمن د ترهګرو په تمویل تورن کړل. حافظ سعید د جماعت دعوا مشر دی چې د یو شمیر خیریه سازمانونو لارې ترهګرو ډلو ته پیسې او نور امکانات برابروي. جماعت دعوا له رسمن د محکمې د حکم په اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن او هند حافظ سعید د مطلوب کسانو په لیست کې شامل کړه ده. د تورن دی چې په 2008 کال کې په ممبئی کې په بریټ کې لاس لري چې یو څلور شپږ شپې ته کسان پکې وژل شول. لا معلومه نه ده چې حافظ سعید ته به څه ډول سزا ورکول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو راپورونه وایي چې په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د سرطان په مرض مري. د دې نورو مطالبه نه مخکې راځو د راپورته چې ویل کېږي 15 ورځې کېږي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. د افغانستان حکومت توقع لري چې دا مذاکرې به د اوربند او همداشان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. حکمت سروش د کابل نه راپور راکړي.
افغان دولت تمه لري چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې پروانو خبرو کې دور بند د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ مذاکراتو او لنور هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو پر تعریف بحثونه وسی. پنځه ورځې کېږي چې د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د سولې د یو ممکنه هوکړه لیک پر سر خبرې کوي.
وادي رئیس جمهور ترامپ هم برای جواز ما برای
ولسمشر غنی سره د ولسمشر ترامپ اجمنه هم دغه وچی د سولې د مذاکراتو اړوند موضوعات به په همغږی مخته. کابل ته د ښاغلي خلیلزاد روسي سفر هم په دی اړه ولسمشر خپل نظرونه ورته بیان کړل چې همدا درې مورد دي مکتمل روچی پر رسمي ډول پایلې ترنه واورو.
خو په لندن کې میش خبریال سمی یوسفزی چې د امریکایانو او طالبانو خبري اترې له نږدې څاري وایي دواړه اړخونه پر دې بحث کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مناسبه لار پیدا کړي. د هغه په باور امریکایان پر دې ټینګار کوي چې د دوی د ځواکونو د وتلو پر مهال دي د هغو په 10 کیلومترۍ کې امن وي. ښاغلی یوسفزی وایي امریکایان غواړي چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې باید اوربند وکړي، خو طالبان یې ځکه نه مني چې د بین الافغاني مذاکرات تو پر بریالیتوب باوری نه دی.
البته که خبری خیب و محکم لار شي دوی کولی شي چې یو موقت اور بند ته حاضر شي د څه وخت لپاره د حسینیت په تور باندې. خو البته نننۍ د بګرام برید یو ځل بیا دغه اندېښنې زیاتې کړي چې واقعا طالبان ټول په یو خوله او یو امر دي، او کنه داسې ګروپونه هم پکې شته چې هغوی د نننۍ برید غوندې بریدونو په ترسره کولو سره د سولې هر ډول خبرې له مشکل سره مخامخ کوي.
شنونکي وایي که څه هم د قطر د مذاکراتو په اړه د معلوماتو نشتوالی خلک اندېښمن کړي، خو افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ راتګ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله دا ښیي چې په مذاکراتو کې به د افغان حکومت غوښتنو ته ځای ورکول کیږي.
یو څه توافق نظر په خوانی دوره اوس د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې اړهسته، نو ځکه تر یو حده پورې شاید دا تصور موجود وي او دا امیدواري هم موجوده وي.
شنونکي وایي امریکا او طالبان به تر دوو اونیو هوکړې ته ورسیږي او تر هغه لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
د توافقنامې له لاسلیک وروسته به امریکا او ناتو او طالبان یو پر بل باندې بریدونه ودروي. په عمومي ډول به د جنګ په شدت کې کمښت راشي.
په داسې حال کې چې امریکایان او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې سوي، نن د بګرام پر پوځي اډه چې د امریکایانو په ګډون بهرني ځواکونه پکې میشتي طالبانو وسلوال برید کړی. تیر سپتمبر وروسته له هغه چې د طالبانو په برید کې یو امریکایي سرتیری او 12 افغانان ووژل سول، د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې روانې خبرې لغوه اعلان کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزارت د واشنگتن پوسټ او رسپانې رپورت رد کړی دی چې وايي امریکایي مقامات په افغانستان کې د جګړې په باره کې حقایق نه دي څرګند کړي. منګه د دې رپورت د زنو ټکو په باره کې د جنرال وحید طاقت سره مرکه کړي.
محترم طاقت صاحب، د واشنگتن پوسټ د ورسپانې رپورت وایي د افغانستان په 13 کلنې جګړې کې خلکو ته حقایق نه دي ویل شوي او خوشبینانه ویناوې شوي دي او خلک غولول شوي دي. تاسو څه فکر کوئ؟
پوسټ خبره بالکل سل په سلو کې دقیقه ده. داسې امریکایانو خپلو خلکو ته صحیح خبره نه ده کړې، همداشانې افغانانو ته هم د زړه خبره نه ده کړې چې د دې جګړې نه دوی اصلي موخې څه دي. دوی موخه دا دی چې افغانستان تخته د خیز وساتي او له دې جنه په خلیج کې خپل لاس وانه وکړي، په مرکزی آسیا کې نفوذ وکړي، د مرکزی آسیا زیرمو ته ځان ورسوي، د بالکان هیوادونو ته، د مدیترانې شاوخوا او بلاخره تر شرقي اروپا پورې، او دا حلقه را تنګه کړي په روسیا او په چین او په نورو هیوادونو باندې، او دوی هغه خپل ترلاسه کړي. دوی موږ غلطولو چې موږ تاسو ته نه حکومت درته جوړو. ما دوی خپل وایي چې په ټول دنیا کې هغه کوم څه ډیر بد حکومت دا په افغانستان کې ده. دوی په تاسو کولو کې ونه شو کړلای چې د بوند توافقاتو یوې مادې په اساس چې حکومت داری و هغه دوی جوړه کړي، ولی متاسفانه دوی نه اراده لرله او نه جوړوله، او موږ هم غلطول، نړیوال هم غلطول، د ناتو غړي هیوادونه هم غلطول.
جنرال صاحب، یعنی که حقیقت ول شوی وي ګټه به څه وي، څه ګټه به کړی وي، حالت به څنګه وي؟ دا چې وایي
حقیقت نه سوې ویلای دوی حقیقت نه سوې ویلای دوی کله ویلای چې طالبان د موږ لخر ده دوی کله ویلای چې اوس د داعش د موږ لخر ده د موږ پیداوار دي دوی کله ویلای چې د مجاهدین د موږ لخر او د موږ قوت او د شوروي او د سړي جګړې په درشل کې موږ دا استعمالول دوی خوای چې موږ انساني موخې دیموکراسي د تحقق خاطر باندې او د تروریزم د امحاب خاطر باندې دلته راغلي یو دوی ګوري د مخدره موادو خبره کوله د مخدره توکو چې موږ مخدره توکي له منځه وړو دوی نه تنها له منځه یې نه وړل بلکې 12,000 ټنه تریاک د افغانستان نه صادرېږي دا دوه خبره درمه د تروریزم محو کولو تروریزم یې نه تنها محو نه ک بلکې یو د بین المللي حیثیت ورک یو د ډیپلوماټیک حیثیت ورک هغه یو د مختلفو هیوادونو په پاسپورتونو باندې اخو او دا خوځي او مذاکرات کوي او حتی تر دې اندازه پورې چې خلیلزاد وایي چې موږ به د طالبان نه دا تعهد واخلو چې دوی به پر راتلونکي کې داعش پر وړاندې جنګيږي یعنی افغانستان دولت طالبان ته سپارل کیږي او دوی به تعهد ورکړي چې د تاسو له داعش پر وړاندې جنګيږي د القاعده پر وړاندې به جنګيږي کدا څه نه وي د افغان دولت نه دا تعهد واخلي تاسو نه موږ تاسو د خلوص طالبان سره بخره وکوي طالبان په نظام کې شاملوي او په ګډه به تاسو طالبان د داعش او القاعده او د نور ترستانو په وړاندې مبارزه کوي جنگيږي به
نو طاقت محترم ستاسو پیشنهاد څه دی چې چاره څه ده او
چاره دا ده چې کله خلیزاد مذاکرات تراته خپل هغه ستراتیژي میکانیزم دا به راوړي وي د موږ دولت مخکې به شي وي موږ د پارلمان سره شریک کړي وي د مدني ټولنو سره به شریک کړي وي یو اجماع ملي به راغوښته وي د ټولو سره موافقه به ماته وي دا به د ټول افغانستان یو نماینده کمیسیون وي دوی به د افغانستان د دولت نه هم نمایندګي کولای د خلکو نه به هم نمایندګي کولای حتی د طالبانو باندې به هم اثر وي طالبانو
دا اوس د سولې لپاره کومې هڅې کیږي او بیرته دغه د پقطر کې بیا پس له دریو میاشتو خبرې شروع شوې د امریکا او د طالبانو د نمائندګانو استادو ترمنځ د ستامه توقع لري چې د دینه بسره اوزي سره د دې چې هغه د اشتباهات باندې دوی خپل اعتراف کوي رپورټونه راځي افغانان د نن متخصصین مایرین پیپویږي نړیوال هغه د خبريږي یعنی اوس فکر کې چې د دې امید شته چې یو باثباته افغانستان د لپاره دی یو سم حکومت جوړولو د لپاره به واقعا هڅه وشي
نه ځکه نه کېږي چې امریکا غواړي دلته تر ډېر مهاله پورې پاتې د دوی موخې په خلیج کې او په مرکزي اسیا او د شرقي اروپا پورې هغه موخې دوی له لاسه نه ورکوي او زه غواړم چې دوی ځینې متخصصینو مې لیدي چې تر 2050 کال پورې به دلته پوځي شتون لري ناتو په مجموع کې یعنی موږ وایو چې ورسا نسل ناتو ولسته خو دوی د بل خاطر یو فرضي دښمن چې هغه تروریزم د دایره مخته کړی دی دغه خاطر ناتو وجود لري نو موږ دې باندې موږ شک لرو چې دې دغه حل ځل به صادقانه نه وي که صادقانه وي یو قومانده باندې یو اختار چې ترامپ ورکي د طالبان به وسط په موږ کې کیږي او راځي چې تسلیم به شي وایي چې موږ نور نه ځو مایش مایش هغه هم ختمیږي
ډیر تشکر جنرال صاحب طاقت کوم ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د لومړی نتیجو اعلانولو ته تیاری نیسي خو عبد الله د دغه کمیسیون نغواړي چې د نتایجو د اعلانولو نه ډډه وکړي اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړي
په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنران د تل شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنۍ پیلو د اعلانول لپاره په خپل منځو کې په ولسي سلام مشورو بوختي د دغه کمیسیون یو ویان سید زبی الله سعادت امریکا غږ اشاره راډیو ته ویل چې تمه لري د ټاکنو پیلې ممکن ډیر ژر په دوه ورځو کې اعلان شي ښاغلی سعادت ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ورځې تر ناوخته یې دوام درلود د ویش ولایتونو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش راپور ارزولی او تمه ده چې له مخې ژر پیلې اعلان کړي
گزارش باندې کار روان دی هغه دوه ملحوظات او هغه یغه ته برسدگی کی لاغه ورسته به کمیشن نتیجه اعلان نه
خغلی سادات وی چې ممکن په لیند چرشمی د ورځې نه وخت او یا هم دروانی ونه تر پای اعلان شي د افغانستان د جمهوریت سره ټاکنې د تل پښپګم شوي چې د هغه نیټه سخت روسه شاوخه دونی میشي تیری شوي دي د ټاکنو خپلواک کمیشن درایو د پیلو د اعلان پریکړه په داسې حال کې کړی چې د یو شمیر نوماندانو په لویانو دغه کمیشن لخوا درایو د بشمیرلو او تفتیش به سره د مخالفت لامل په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیشن دفترونه د اعتراض په ډول تړلی دي د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي دغه وو ولایتونو په لبه د پخوانیو نتایجو د پانو یا ریزلت شیټونو پر اساس په لومړنیو پیلو کې شامل کړي په دغه وو ولایتونو کې شاوخوا زر محلونو رای بشمیرلو او تفتیش ته اړتیا لري عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیشن لخوا د لومړنیو پیلو د اعلان سره کلک مخالفت ښودلی او ویلي دي چې که دا کمیشن دا کار وکړي نو د ثبات او همپالنې ټیم به بې تفاوته پاتې نه شي ښاغلی عبدالله د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې که کمیشن د دغه ټیم د غوښتنو پرته پایله اعلان کړي نو دغه ټیم به یې ونه مني د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دغه خبرداری وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم یو چارواکي فضل احمد مانوي تېره ورځ یو خبري کانفرانس ته وویل چې که د ټاکنو کمیشن پایله اعلان کړي نو افغانستان به د یو بحران سره مخ کړي
اگر یک ولایت هم شمارش نشن
که چیرې د یو ولایت رای ونه شمیرل شي پایلې غیر قانوني دي او که د ټاکنو کمیسیون د یو قانوني ادارې له نوم څخه ناسمه ګټه واخلي او غیر قانوني کار وکړي اعتبار نه لري نه یوازې چې ورته اعتبار نشي ورکولی بلکې موضوع لا هم پیچلی کوي
فضل احمد مانوي ویل چې کشیر ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا 300,000 رای د سیستم څخه بهر کې او بیا د دغو رایو د بیا شمیرلو کار پیل کړي نو د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم به د رایو د بیا شمیرلو بهیر سره یو ځای شي د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سار اداره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غواړي چې پیلې دي د نوماندانو سره په تفاهم کې اعلان کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یوې پرېکړې له مخې شاوخوا 300,000 هغه رایو د بیا شمیرلو کار نږدې 4 اونۍ وړاندې پیل کړی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم پرته اکثریت ټاکنیز ټیمونه یې بیا شمیرل او تفتیش غیر قانوني ګڼي د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د دغو شاوخوا 300,000 رایو په اړه د پرېکړې دپاره کمیسیون د رایو بیا شمیرلو او تفتیش ته اړتیا لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون ته اوس هم یوازې هغه رای معتبرې دي چې د بایومیټریک سیستم له لارې د تلې په شپږمه ورځ د جمهور ریاست په ټاکنو کې کارول شوي دي
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
په داسې حال کې چې سبا د پنجشنبې په ورځ په برتانیا کې عمومي انتخابات کېږي سرویګانې ښیي چې د حاکم یعنی د محافظه کار ګوند په محبوبیت کې کمی راغلی دی د امریکا غږ خبریال هنری ریجول رپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زئی لولي
د یادونې وړ ده چې زیاتره سرویګانې ښایي صدر اعظم بورس جانسن به اکثریت وګټي خو دا یقیني نه ده چې هغه به صدر اعظم شي د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن د تیرې چهارشنبې په ورځ په لیډز کې په یوې غونډه کې برخه واخیسته محافظه کار ګوند هیله لري چې د برتانیې په شمالي سیمو کې زیاتره څوکۍ ترلاسه کړي دغه سیمې یو وخت د لیبر یا د کارګر ګوند سیمې ګڼل کېدې په دې وروستیو کې زیاتره اوسیدونکو د اروپای اتحادیې نه د وتلو په پلوی رائے ور کړی وی بورس جانسن پلیټس کی خپل پلویانو ته ویل مونږ د بریگزټ پروسه سر تر سوال شو مونږ تیار یو خو یو سروې چې د انتخاباتو نه یوازې سلیریش ساته مخکې وشو او شاوخوا سل زره کسانو پکې برخه واخیسته د محافظه کار ګوند په محبوبیت کې د پخوا په پرتله کمښت خایي کچرتا دوانو لوی ګوندونو کې یو هم اکثریت ونه ګټي نو معنی دا ده چې یو ځنډیدلې پارلمان به رامنځته شي او یو ګوند به هم د حکومت جوړولو وړتیا ونه لري د محافظه کار ګوند مخالفین د خپلو پلویانو نه غواړي چې دغه ګوند په مخالفت کې درېدلې هغه کس ته رای ورکړي چې د ګټلو زیات چانس لري د کارګر ګوند جیریمی کاربن د خپلې بری هیله لري هغه وویل مونږ د ائتلاف د جوړولو یا د تکتیکي رایو خبره نه کوو مونږ جمن یو چې دا انتخابات به ګټو د برتانیې په انتخاباتو کې د بریگزټ مسله د تر ټولو جدي مسله ګڼل کیږي او د کمپاین کوونکو پام هم زیات دغه مسلې ته اړولی دی کارپو ریچرز وایي محافظه کار ګوند د اکثریت ګټلو ته ضرورت لري که وغواړي چې د بریگزټ په اړه خپل دریځ عملي کړي ځکه په پارلمان کې به نور داسې غړي ونه لري چې د هغوی سره ائتلاف جوړ کړي محافظه کار ګوند مخالفین د حکومت د وزیرانو او د صدر اعظم جانسن څوکۍ ګټلو ته زیات پام کوي. د برتانی د انتخاباتو نتایج به د جمعې په ورځ اعلانېږي. په دغه ورځ به دا هم معلومه شي چې آیا محافظه کار ګوند چې غواړي د برگزیت جریان زر تر زر ختم کړي ګټي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې نن د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي، مګر دا رپورت په راتلونکو خبرونو کې خبريږي. په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د سرطان په مرض مري. سره د دې چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره هڅې زیاتې شوې دي، مګر لا هم په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د علاج پرمختللی روغتون نشته دی. لیمه نیازی د کابل نه رپورت راکړي.
له سرطان سره د مبارزې ملي بنسټ وایي چې سرطان که څه هم په افغانستان کې وژونکې ناروغي ده او هر کال په زرګونه کسان له دې عمله مړه کیږي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سرطان ناروغۍ د درملنې او مجهز مرکز وجود نه لري. د دغه مرکز مشر ډاکټر نصری نوریا خیل د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سرطان وضعیت په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې خصوصي سکتور له سرطان سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. هغې له پانګوالو غوښتنه وکړه چې د سرطاني ناروغانو د درملنې په برخه کې کار وکړي.
له تاسو ټولو ګډونوالو، له بهرنیو هیوادو، له مؤسساتو، له ټولو نه زمونږ هیله دا ده چې په دې مورد کې د افغانستان صحي سیستم سره مرسته وشي او د افغانستان هغه ناروغان چې اوس بهر ته ځي او دلته که علاج ونیسي مري،
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیه وایي چې په افغانستان کې تیر 2013 کال 60,000 کسان په سرطان اخته شوي چې 15,000 د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیر مایدون وویل چې دغه شمیرې د سرطان ناروغۍ د څېړنیزو بنسټونو لخوا موندل شوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی عادلې مبشر هم له دغې ناروغۍ سره د دوامدارې مبارزې خبره وکړه. دا وایي موږ غواړو له تاسو ټولو سره کار وکړو او خپله برخه ادا کړو تر څو د سرطان په اړه عامه پوهاوی زیات شي او له سرطان سره د مبارزې لپاره د منابعو د ټولولو لپاره کار وکړو. په افغانستان کې د کولمو د خولې د جوف په سړیو کې پروستات او په ښځو کې د سینې سرطان د دغه ناروغۍ مهم ډولونه دي چې په دغه هیواد کې پرې خلک ډېر اخته کیږي. په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د علاج لپاره ډېر امکانات نشته، خو په کابل او یو شمېر ښارونو کې د دغه ناروغۍ د درملنې لپاره کوچني مرکزونه جوړ شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
د پروګرام په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بګرام کې د وسلوالو طالبانو برید پای ته رسیدلی ده او ټول بریدګر وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې د اروزګان ولایت په خاص اروزګان او د بغلان ولایت په ډنډ غوري ولسوالۍ کې دوه ماشومان په ګزرنې یا پولیو اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو په ضد د مبارزې ادارې او مسؤول مرجان راسخ وایي چې په ډنډ غوري ولسوالۍ کې ګزرن وهلې ماشومه 4 کلنه ده. د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس هغو افغانانو ته چې د امریکا له پوځ او ملکي پروژو سره کار کوي د ځانګړو ویزو پروګرام یا ایسایوی تمدید کړی ده. سناتور جین شهین وویل چې له امریکایي قواو سره په کار بوخت باړونکو ته د مې په میاشت کې د 4,000 نورو ویزو لایحه یې کانګرس ته وړاندې کړې وه چې د مخصوص کمیټې لخوا منظور شوې ده. په نړیوالو خبرونو کې، د هند په شمال ختیځ کې لسګونو کسانو د تابعیت قانون پر ضد مظاهره کړې ده. په پام کې ده چې د قانون په اساس له مسلمانانو پرته د افغانستان، پاکستان او بنگلادیش هندوانو او د نورو دینی اقلیتونو پیروانو ته د هند د تابعیت تذکره ورکړل شي. د قانون د هند ولسي جرګې لخوا تصویب شوی او د رای ګیرۍ لپاره سنا مجلس ته لیږل شوی ده. په پاکستان کې یوې محکمې د لشکر طیبه ډلې مؤسس حافظ سعید او ورسره 4 نور ملګري رسمن د ترهګرو په تمویل تورن کړي دي. د میانمار رهبر آنګ سان سو چی د روهینګیا مسلمانانو د قتل عام تورونه رد کړي دي. میرمن سو چی چې د نوبل جایزې ګټونکې ده، د سه شنبې په ورځ په هالند کې د عدالت نړیوال محکمې ته ویلي چې د قتل عام په اړه شته شواهد غولونکي دي. او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د امریکا په هربي پنتونونو کې د سعودي عربستان له محصلینو سره هغه تمرینات ځنډولې دي چې له درسي ټولګو څخه بهر تر سره کیږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته رسیده. سوچې وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.